شبه مدبوط بدو ترى ديات نيس مي بخش دو ترى قصاص اما ديات كفارست
سباس استاد حقیر زنده باشین. تشکر شنونده عزیز از شما. همچنان در نیم ساعت بعدی همکارم از پراگ با شما خواهد بود. اوقات خوب داشته باشین.
ډیر زیات مننه ارزو غیسی له تاسو او له قدرمن میلما خغلی حقیار څخه کور ودانه ورته وایو. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اساسي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې ردول به د ایران د اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړي. بشپړ خبر نو وری. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ول د غونډي هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ولکېږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو د باپکې دي. په دې ولایت کې د تشدد روسي پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځن وژونکي حمله و چې نږدې سل کسان چې ډېر ملکیان و پکې وشل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېد. لاسادې رډیونه خبرونه اوري. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټریبس ازادې رډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ له لوی درستی جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې کړي.
جنرال کیمبل اکسپرسد هیز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the
way general Kamal general Rahil ta da Taliban aw Afghan hukumat tarman da suli pa khabaro ke da Pakistan da marasta la kabala manana waili dui hamdaras par zino muhim amniyati masalo che par Afghanistan aw Pakistan ghiz dari khabari kadi da NATO umumi komandan pa da sal ke la Pakistan charwa ko sarakatna kawi chi da Afghanistan aw Pakistan paali ko ki yow zalbia yow larsun zi fayda shibi report na wai chi Pakistani pauziano da Kunal aw Nangarhar pa zino simo bi ham da topuno dazi kadi او افغان حکومت د اعتراض په توګه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته و. وسلوالو طالبانو پرون ماخام یو سل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړی او د ریپورټون لمخې پرون د شپې تر ناوخته پورې د غلطه جګړه روانه وه. د بدخشان برسیال والی وایي وروسته له دې چې طالبانو پرون سهارنۍ حمله کې ماتې وخوړه، تیر ماخام د سرحدي پولیسو پر پوستو یو ځل بیا حمله وکړه. ګل محمد بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او زیاته یې کړه.
او د وردو شپناره سرحدي قواوې او پولیس محلي د زیبا خپل حالې پیګري لري یا حمله او ځان سیلا په شدت سره جریان لري.
طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسواله کې د سرحدي او سیمایزو پولیسو پر پوستو حمله کړې وی چې د مرستيال والی په وینا څلور کسان ووژل شوي او درې نور ټپيان شوي. په کابل یو شمېر نور ولایتونو کې ګڼ شمېر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم رسته بریا لمانځلې. افغان کرکټ ټیم د پنځشنبه پر ورځ په یوې شلوریزه سیالۍ کې د پاپو نیوګینې د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او توانېد چې په روان کال کې د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړی. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې تیر ماښام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالۍ او جشنونو یې د دې بریا هرکلی کوو. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوی موافقه رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکول په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استمایي غونډه ته ویل ک کانګرس دا معاملہ په یو ورخیز ډول رد کړي، نو واشنگتن به پر تهران له هر ډول لګول شوی محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږ لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه له تصویب پرته بلند انتخاب خاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلی ځلې چټکې کړي سو په کانګرس کې د جمهور غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. بلخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني ساری حسن روحاني سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د دواړخیزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر اولاند هیله څرګنده کړې چې ایران به په منځني ختیځ کې د کړکیچونو په هواري کې مثبت رول ولوبوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي توافق وروسته له دې هیواد سره د اروپایي هیوادونو اړیکې زیاتې شوې. د آلمان د اقتصاد وزیر د روانې اونۍ په پیل کې ایران ته سفر کړی او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فاویوس هم د سه شنبه په ورځ تهران ته ځي. همدارنګه ټاکل شوی چې د اتریش ولسمشر هاینس فریشر د سپتمبر په میاشت کې ایران ته ولاړ شي. د بل 2004 میلادي کال وروسته د اروپایي هیوادونو لومړنی مشر وي چې ایران ته سفر کوي. د ایران سره شوی اتومي موافقه د جولای په 10 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تایید کړه. بلخوا د سپینی مانی ویان له ایران سره د اتمی موافقه پر ضد پرونی مظاهری د جګړې په پلوی لاروین بللې. په دې مظاهرو کې مهم ویناوال د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند څخه د ولسمشر د څوکۍ کاندید ټیډ کروزو چې ویلي چمتو دی د ایران پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سپینی مانی ویان جاش ارنست د مظاهرو په اړه د وی پښتنې په سواب کې ویل خاغلی کروز د جنگ په پلوی یو لاروین کړي، خو نوموړي ونویل چې د دې مظاهرې ټول ګډونوال دی د جګړې پلویان وي. له ایران سره د اټومي موافقې مخالفان وایي پر ایران د بندیزونو په لرې کېدو به دا هېواد ډېرې پیسې ترلاسه کړي چې تهران به یې په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراختیا او پوځي مداخلې لپاره وکاروي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش ته ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو کارټر زیاته کړې چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د موصل، تکریت او رمادي په څیر پراخې ساحې اسلامي دولت ډلې ته ورپرېښې دي. بلخوا د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتیري چې امریکایي سلاکارانو روزنه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. په دې اړه پرون د امریکا د دفاع رات خبر ورکړ. د عراق سوکونه هم د اوست امریکا په مشهید نړیوال هوایي تلاف په ملاتړ د رمادي د خار شاوخوا راټول شوی، سو د اسلامي دولت د وسلواله ډلې کمالاتي لاري وتړي. دوی هڅه کوي چې پر رمادي د عملیاتو تر پایل مخکې د غلطه د داعش وسلوال محاصره کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایان سټیف وارن وای د عراق سرتیرو روزل شوی ډلې په تیرو څلور ساعتونو کې د رمادي خار په شپږ کیلومتر ته نږدې شوی. د وارن په وینا د 1500 په شاوخوا کې سونی وسلوال هم له دې عراقي ځواکونو سره یو ځای شوی دی چې درمادي خواته مخکزي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه سلویخ کډوال چې غوښتل لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دوی کې اووه تنه ماشومان دي. اتیا تنه نور د اروپایي چارواکو لخوا ژغورل شوي او د ایټالیا د سیسلی ټاپو ته انتقال شوي. د چارواکو په وینا دې کسانو په یوې بادي کښتۍ کې سفر کاوه، خو کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوه. او د ترکیه جنگی الوتکو په سوریه کې دنه د اسلامي دولت د وسلواله ډلې سلور هدفونه بمبار کړي. د ترکیه چارواکو په وینا د بریدونه نن سهار پیل شول. د هوایي بمباری د ترکیه سرحد ته نږدې د سوریه په هوار سیمه کې شوي. په نخښو ځایونو کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې یو لوی مرکز هم شامل دی. د عملیاتي ورځ وروسته لاغې شوي چې ترکیه امریکا ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد له انجرلیک هوایي اډې څخه د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو لپاره کار واخلي. دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د تروریزم په ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په خپل لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د سار موسسه او د ختنه او سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون غواړي چې خپل چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. د کابل اکثر خاریانو پرون د کرکټ د ملي ټیم د ورستۍ بریا المانځنه وکړه. د هرات د ولایت مابس تمزو او هلتمو د یو شمیر بهرنیو بندیانو د ژوند له حاله خبرو که وخت اوسین نور ریپورټونه به عملرو د سیمه او نړۍ په مسلو کې اوري چې په وستوالو بهرانونو کې د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اسلامي دولت په نوم د وستوالو ډلې دایښت حملو د قربانیانو او بې کورشو کسانو د لیدو لپاره عراق ته تللی. د نوموړي څرګندونې هم در سره شریکو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پروند سیمه پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس سیسم د فاریاب ولایت پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبه ورځې له خونړۍ حمله وروسته پرون ویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې سیمه ستونزه ده او په دې توګه د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه د ولسمشر اشرف غني څرګندونه تایید کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګوندیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګوندیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
The countries of the region from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
the سیمه هوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې لسیمیزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیر د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیخه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژون کې حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي و وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته لدرناوی لري کاروباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید خی چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په خپل لومړی ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. دا کمیټې به د انتخاباتي کمیسونونو په جوړښت او صلاحیتونو او د انتخاباتو په ظرفیتونو کار کوي. په عین حال کې یو شمېر انتخاباتي څارونکي ډلې هیله ښیي چې دا کمیسون به په معیاري او بې طرفه توګه د انتخاباتو په نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي. سفیولا ستانکزی په دې اړه یو رپورټ لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څېړنې او تعدیل او دویم کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحاتو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلیو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند که
خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغېزمن کیږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی، لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوارلس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل، چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپېژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له امله یې سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کیږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوی جوړ شوی کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمینه برابره کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري، او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي چیرې مشوره وکړي د زیربتو نهادو سره دوی کولای شي تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به ان په ولایتونو کې هم تیرې درغلۍ ونه څېړل شي. له بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرف عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بل خدای انتخابات هو د څار موساو د خطینه او سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوسي. په دې اړه باید خان محمد سین راستولې رپورت وکړو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لپیلېدو سره سم مدني ټولنه هیلې سرګندوي چې دا کمیسیون د خپل چارو کې بې پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د سرګندونو په لړ کې د پنځشنبه پورز د انتخاباتو د سارد مؤسسه او د خط نو د سازمان مسؤلینو په یوې غړي خبري ناشته کې وویل سره لدې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایی رئیس لخوا ټاکل شوی، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکي او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندېښنه چې موجوده ده هغه داده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی یې په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړی دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایی رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي پکې شامل شوي دي، خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسې استازي شاه محمود مل وویل چې کچیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنند، بررسی کنند پروسه را، ولی در مشوره نزدیک با نهادهایی که عملا دخیل بودند در پروسه.
لوټول مهمه دا ده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکیل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اجرایی رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پرمخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده، خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي دا به وروسته معلومه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو اوس به هم د هرات زندان ته لاړ شو. ویرېږئ ما، بندیانومو نه، بلکې هلته مو د هغو بهرنیو زندانیانو له حاله خبرو چې یو شمېر یې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او په دې زندان کې بندیان دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي. یو له دغو بندیانو نه روح الله پریمی دی. هغه وایي چې یوولس کاله کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسر یې په ایران کې وژلی او بیا افغانستان ته راوتښتېده. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1383 مهاجر شدم.
یوولس کاله کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوی یم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني ته شم، تذکره مې واخیسته، بیا ملي اردو ته لاړم. ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپېژندل شم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 14 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیوه او ملي امنیت یې وسپاره. دغه ایراني تبه ټینګار کوو په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه و تښتېدلی نو د ایران دولت به نیولی و. دا لکه کار نه ده چې د عسکري د وظیفې د یو کال په تیریدو سره څنګه دغه خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پریکړې له مخې په 14 کلونو بند محکوم شوی وایي چې افغان قاضیانو یې په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او ویې ویل چې ته ایرانی راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم، کنه نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول. میلاد د ایران بل تبا دی چې له پاسپورت پرته د نیمروز د سرحد له لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه 1.5 کلن تبا له خپل دو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت د مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی.
جرم شروع به جاسوسي رو ما نه
د جاسوسي تورې په ما ولګاو. زه اتلس ځلې به 1300 کې محکمه شوم. ما خپل قاضیان او محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوسي بل اسناد راغلی، زموږ اعتبار مه خرابوي، موږ ته د وجدان عذاب مه راکوي، زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. وری وی د ایران د دولت لخوا بیلابل فشارونو دې ته مجبور کړی تر څو افغانستان ته راشي. هغه وی چې له 3 میاشتو زیاته موده د هرات په هوټلونو کې په پټه تیر کړی او ورسره بیا د ملي امنیت کارکونکو نیولای دی. جباری وی چې مسیحی دی او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولای دی.
من بدون مدرک سیم خورداره اومدم.
زه بیل سند له اغزن سیمه راوختم، غیر قانوني د دوغارون لاري له یو امنیتي مامور سره مې جرو بحث وکړ. وی ویل اسلام ته سپکاوي دی، ما خپل شخص ته کنځلي کړی، نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحی زه په همدې جرم دلته چواله
من به همین جرم انداختن اینجا الان.
د هرات د بندیخانې او توقيف ځایونو مدیر جنرال عبدالله عزیزی وایي اوس مهال شپږ تنه بهرني بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې 15 ایرانیان او یو پاکستانی دی. ښاغلی عزیزی وایي ایرانیان د جعلي اسناد لرلو او جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوی دي.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر
اوس مهال شپږ کس بهرني ادبا د هرات په محبس کې شته چې یو پاکستانی او 15 ایرانیان دي. د ایرانیانو له جملې درې کسانو استیناف محکمه تیر کړی او دوی د جاسوسۍ په تور توقيف کړي او یو کس د جعلی تذکرې په جرم بندي ده.
4 نفر دیگه په جرم جاسوسي.
و مو وختل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګری نظر واخلو خو به دې کار بریالي نشو. په افغانستان کې پر ایرانی ادباو د جاسوسي د تور لګول کوم نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبه نیولی چې ورسته محکمه هم کړ. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
تا
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
پرون د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه د خلکو د خوښۍ او جشنونو قربانه و. د خلکو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځله. پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یوې شلوریزه سیالۍ کې پاپو نیوګینی ته د ماتې په ورکولو وتوانېده چې په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې چې په 2016 میلادي کال کې کیږي ځانته ځای عمومي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
کابل ښاریانو په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ. دوی ډلې ډلې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بری وستایه. یو تن سنگین نومي آزادي راډیو ته وویل:
ډېر خوشحاله شوم چې زمونږ 2016 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشحاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېره مونږ په سختۍ بیله. مونږ افغانانو نه ډېر نا امیده شوي او نننۍ لوبه سره افغانانو نه ډېر خوشحاله. اول زه خپله ډېر خوشحالي مې ځکه چې غیر زمونږ د کرکټ نه ما واره په افغانستان کې نور داسې یو شی نه شي چې هغه مونږ ته صلح او آرامي راوړي. یو کرکټ دی چې مونږ په هغې ته خوشحالېږي او صلح او آرامي مونږ ته راوړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبې په ورځ په یوې مهمې سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچه وګټله او توپ وهنه یې پیل کړه. دې ټیم د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود. افغان کرکټ ټیم وتوانید چې په 19 اور کې ټاکلی هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې 4 ګټلي خو دوی د باران له امله لغوه شوي او دوی بایللي دي. په عین وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هیله ښیي چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي. د هوتک په نامه یو آزادي راډیو ته وویل:
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټه نو په افغانستان لپاره ډیر د افتخار او د خوشحالۍ او د افتخار ډکه لا ورځ ولا او ټول په خوشحالۍ او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی ترلاسه کړي. موږ په دوی ویاړ کوو. باید دوی په ډیر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلکه دفاع وکړي.
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شلوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 نړیوالې سیالۍ کې برخه اخیستې وه. د شلوریزو نړیوالې سیالي د 2016 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 16 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان چارواکو د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د مړینې اتم تلین ولمانځه. اجرایی رئیس عبدالله ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ ستر شخصیت او د ډیموکراسۍ ملاتړی بللی. خان محمد سین په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د اتم تلین د نمانځلو په مراسمو کې افغان چارواکو هغه په هیواد کې د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. افغان چارواکو د اسد د میاشتې لومړۍ ورځ د محمد ظاهر شاه د اتم تلین په توګه په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. چارواکي په دې ورځ د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ته پورته شول او د هغه پر قبر یې د ګلو ګېډۍ کېښودې. اجرایی رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و، محمد ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ او وویل چې پخوانی پاچا تل د سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
یک شخصیتی بزرگی تاریخ معاصر افغانستان.
محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ یو ستر شخصیت و. څلوېح کاله خدمت وکړ. لاغې وروسته یې هم د هیواد په چارو کې مثبت رول لوبولی او د جهاد، سولې او دیموکراسي ملاتړ کړی دی.
په دې مراسمو کې د دفاع وزارت چارواکو، د جمهوری ریاست سلاکارانو، یو شمیر ملي او جهادي مشرانو، د هغه د کورنۍ ځینو غړو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. جمهوری ریاست د یوې اعلامیې په ترڅ کې د محمد ظاهر شاه د مړینې له امله تسلیت ویلی او د سولې او ثبات لپاره یې د هغه هلې ځلې ستایلی دي. محمد ظاهر په 1993 میلادي کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پاچا شو او تر 1325 لمریز کال پورې د هیواد واکمن و. محمد زاهر لسلویخت کال او پاچایي ورسته د ژوند ډیره برخه په بهر او په تیرا په ایتالیا کې تیر کړه. پخوانی پاچا د طالبانو د واکمنۍ لپایته رسیدو ورسته په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا ورته د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد زاهر شاه لمسی مصطفی زاهر په جوړو مراسمو کې وویل چې نیکه یې د ژوند په وروستیو کې هم سولې او ثبات ته هسې جاري ساتلې وې.
بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد
و روست لاغی چی در افغانستان وضعیت گردورد شو هغه با بیا هم حدسی کولی چی په هیواد که سول اصو بعد ارورگلوی او تولینیز عدالت تینگ شی.
در افغانستان عام خلق در هیواد وسنه و نامنه و تپکتو سر در محمد زاهر شاه واکمنی در سول او سوکاله دوره گنی. بلخوازینی خلق وای سره لدی چې پخوانی پاچا ته د کار او د هواد د پرمختګ ډېر زمينې برابر وي خو هغه تر لازم غټه پورته نشو کړی. پخوانی پاچا محمد زاهر د 1308 مریض کال د اسد په لومړی نیټه د ورپېخ ناروغۍ لامل ومړ او د کابل ښار د مرنجان پر غونډۍ خاور ته وسپارل شو. دا ورځ هر کال د حکومتي چارواکو د ده د کورنۍ د غړو او عامو خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان ننګ او ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې دغلته جګړې دوام درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به دا ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسوا اولاند ل خپل ایرانی سیال حسن روحاني سره خبري کړې دي او دواړو خواو د دواړو خيزو همکاریو پر زیاتی دو ټینګار کړي. سپین مانای له ایران سره د اټومي موافقې پر ضد پرون نه مظاهری د جګړې په پلوي لاریون بللې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایښت ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده خو په دې شرط چې دا مرستې به د وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو سره تړلې وي. د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتېري چې امریکایي سلاحکارانو روزانه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. دا ماشومانو د ژغورنې مرستندوی اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېخ کډوال چې غوښتلې له لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د بدې ترانې په سمندر کې ډوب شوي په ډوبو شوو کې وطنه ماشومان هم شامل دي. او د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکی چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو یو رپورټ راخلو. دا رپورټ په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه دی. د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش ته حملو قربانیانو او بې کور شوو کسانو د لیدلو لپاره عراق ته تللی. زینب حواله امریکا غک سره په مرکه کې ویلي په هغه سیمو کې چې داعش فعالیت لري د ښځو او نجونو ژوند په بېساري ډول خراب دی او په عراق کې د یزدي ښځو د وضعیت په اړه یې شدید اندېښنه ښودلې. د دې مرکې نور جزئیات له فرشتې جلال زین اورو. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
زینب هوا بنګور ویلي چې منځنی ختیځ ته په سفر کې ورته څرګند شو چې د داعش د جګړې او تشدد بار د شوزو اونجونو پر اوجو پروت دی. دا وای د جنسي تشدد د قربانيانو غني زربژنون کی کیسې واوري دي او د ډیرو شوزو په اړه معلومات ترلاسه کړ چې ځانونه په خپل څلرونو ژوند کړي وو، خپل رګونه پرې کړي وو او یا په زهرو ځانونه وژلي وو. دی ویلي چې د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډلې چې په سیمه کې وحشت خپور کړي د شوزو اونجونو پر ضد جنسي تشدد کوي، د غلامانو په څیر کار ورڅخه اخلي او په زور ودونو ته مجبور کوي. بنګور ویلي چې داعش په منظم ډول د شوزو په وړاندې جنسي تشدد او شکنجه کوي.
د ایشو اف سیکشوال وایلنس اندر بروتالایزیشن اف وومن They have actually made it a key strategic objective of their campaign. It's become
part of the هغوی په حقیقت کې دا کار د خپلې کړنلارې او د خپلې جګړې د سیاسي اقتصاد مهمه برخه ګڼي. پنګوره د سیرالیون د یوه پیژندل شوي ملا لور ده. د دې په وینا د داعش تبلیغ له اسلامي اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي. پنګوره ویلي دوی اسلام نه پیاوړی کوي، ځکه اسلام د یو شمېر کسانو د بربادۍ په بیه څنګه پیاوړی کیدلی سي. په سوریه او عراق کې وسله والې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي، ښځې په مارکیټونو کې پلوري.
Women are sold in foreign markets.
دا ملګروم له تو د سازمان دی ځنګړی استاذ ویلی چې داعش په دې هوادونو کې دفترونه جوړ کړی چې تر ډیره حد یزیدی شذب کې خرڅیږي. یو بل مسله چې بنګوره عراق او سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډیر تمرکز ور باندې کړی، د کډوالو او بې ځای سوبیو کورنۍ وضعیت ته چې شاوخوا هوادونو ته تشدیدلی دي. د دې په وینا له عراق او سوریه د خلکو قاچاق یو ډیره خطرناکه مسله ده. د دې هوادونو خلک تر ډیره حد لبنان، اردن او ترکیه ته له قاچاقي لارو تشدید ملګروم له نو استاذ ویلی چې د دې کسانو نږدې 80% شزي او کوچنیان دي. د ډیرو کسانو د کورنیو نارینه په جګړه کې وژل شوی او یا په جګړه کې د ګډون لپاره خپل کورنیو جلا شوی دي. د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ هوا بنګوره ویلی چې جنایتکار ډلې په دغو هیوادونو کې راټولې شوې دي او د دې کډوالو پر کوربه هیوادونو یې ژغ کړی چې د داسې ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. بنګوره ویلی د اسلامي دولت په نوم مستواله ډله او نور هغه کسان بچي له بې ګناه خلکو سره زور زیاتی کوي، بل اخره عدالت ته ودرول سي. زه به د دې ډلو پر ضد مبارزه د ژوند تر وروستۍ شیبې جاری وساتم.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
دلوی چکتن تالا په نامه خراغل است اسوان فکر خبرونه دوستان ته خبرونه یو ځل بیا هم بلخ ولایت ته ځانګړې شوې ده چې په خبرونه کې مو کوربه زی مجیب رحمان حبیب زی ساسو په چوبر کې قرار لرم او د خبرونه مطلب هم د امنیت په اړه دی چې موږ په بلخ او په ګاونډي ولایتونو کې د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. را سره قدرمن ځوانان هر یو بریالی جلال زی، سید کاظم سهیل او احمد شاه فقیر را سره په خبرونه کې میلمانه دي چې دوی په ټول پښتو د امنیت په اړه او دوی به هم خپل معلومات له موږ سره شریکوي. په دې وروستیو کې نه یوازې په بلخ ولایت کې پلور پتو سیمو کې د دولت مخالفینو فعالیتونه پراخ شوي او کله ناکله پر ملي اردو، ملي پولیس او د امنیتي ځواکونو باندې حملې ترسره کوي، چې تر څنګ یې په سرپل، جوزجان، فاریاب، کندوز نور ولایتونو کې هم همدا اوس مهال د امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو په وړاندې چانیز عملیات پیل شوي ترڅو د سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړي. بلخ ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوال مخالفین په شور ته ټولوي او دوی ځوروي. خبرې په ډېر نه اوږدو را په شو د خپرونې لومړي مېلمه ته چې ښاغلی جلازه دی که تاسو راته وویل چې په بلخ کې او په ګاونډي ولایتونو کې واسیات څرنګه دی او په ټوله کې څرنګه ارڅوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګاونډي ولایتونو کې بغلان، سمنګان هم نسبتا امن ولایت دی او هم رویر پکې نشته دی، که څه هم پکې یو څه اندېښنې شته، خو په ټوله کې هغسې نه دی نام چې واقعا د خلک ته ویره وکړي. او همدارنګه شبرغان هم یو څه نه څه قرار دی، خو بل خواته بیا بغلان او فاریاب که ګورو یا کندوز او بدخشان ګورو نو دا ډېر ولایت نام نه دی. دا بدخش، جوزجان او بلخ او سمنګان ځکه نه چې کله د نور ولایتونو سره بدخشان او فاریاب او بغلان سره پرتله کوي بیا نو دا دغه په نسبت نه امن ولایتونه دي، دغه څو ولایتونه نه امن دي. په دغه کې په ټوله کې په کندوز کې وضعیت ډیر زیات خراب دی، څو ولسوالۍ سقوط وکړو بیرته تی ونیولې، ښار ته ډیر نږدې طالبان راغله نو دوی خان آباد چې نږدې ولسوالۍ ښار ته دای ونیوله او مهمه ولسوالۍ ده دای تی ونیوله او بیرته بیا د عملیات وشول. څو ورځې نامنی بیخي ډیره وه، ډیر زیات د اندېښنې وړ وه. خبریالان چې هلته ولو هغوی پر خپل فیسبوک پاڼو لیکل چې هغه وضعیت چې مطبوعاتو کې ښکاره کړي هغسې نه ده، تر دې زیات بهتر دی چې څنګه چې په مطبوعاتو کې
یوازې په کندوز کې نه خلاصه کی تاسو
یادونه راځم کندوز کې دغه سی وضعیت یعنی ډیر زیات وضعیت خراب لو همدارنګ په بدخشان کې هم ولسوالۍ سقوط وکړ او په څو ولسوالۍ چې بیخي نام نه دی ولته دولت حاکمیت نه درلود ټول ولسوالۍ ته ونیول شو فاریاب همدغه سی د فاریاب لار دوم څو وخت ورسته کلو کې او دوه کلو کې امن شوی و چې اوس بیا لار ډیر نام نه دی خلک نه مسپین ورسته نه ځي نه تګ راتګ پینه کوي همدارنګه په ولسوالیو کې وضعیت خراب دی سرپل ولایت نام نه دی بغلان ولایت ډیر زیات نام نه دی چې بغلان ډیر نږدې جویشیر سیمه کې دغه دا یعنی ښار ته ډیر نږدې سیمه ده بغلان ولایت ته ډیر نږدې سیمه ده نو دغه جی کې ډیر نام نه ده او همدارنګه ځینې نور ولسوالۍ دي سیمې دي چې دا نام نه دي یوازې به پل خمری په امن کې لکه نور ولایتونه جنوبي ولایتونه کې چې دونه وخت کې وو دی همدغسې بلخ کې ویره نشته زه دې هغه شتون نه ردوم دی طالبانو شتون دلته نه ردوم ځکه دلیل یې دا دی چې څومره مخکې د بلخ والي خپله ولسوالیو ته لاړ څو ولسوالیو ته لاړ عملیات یې وکړل عملیات یې خپله رهبري کول دا مطلب دا دی چې کله عملیات کېږي نو باید یو څوک وي یو څه شته سیمه کې چې عملیات یې ترسره کېږي پاک کاری کېږي سیمې نو ځکه وایم چې یو څه خو به یي که نه چې عملیات کېږي خو د دغه څو ولایتونو په پرتله بلخ بیا هغومره د اندېښنې وړ نه ده چې موږ د ډېر زیات اندېښنه ولرو خو په ولسوالیو کې به یو څه چاربولک به نام نه وي یو څه چمتال به یو څه نام نه وي شولګر به یو څه نام نه وي دغه ولسوالۍ به په دې کې یو څه نا څه نام نه وي خو ډیر زیات د اندېښنې وړ نه دی یعنی په ټوله کې د اندېښنې وړ دی دې ویره نشته چې دا ولسوالۍ دی کومه ولسوالۍ دی په بلخ کې سقوط وکړي حداقل تر اوسه پورې دا ویره نشته
لاجلاسي صاحب څخه مننه په شمالتون کې په موجوده نامنې وقع کېدو چې د ویل په بدخشان ولایت کې بد امنی ورستر بل زیاتېږي همدارنګه ګاونډۍ هېواد قندوز بغلان په لاشو شمال بیتیس خواته بدخشان فاریاب او همدارنګه سرپل ولایتونو کې هم نامنی ورستر بل زیاتېږي په سرپل ولایت کې په مختلف ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي هلته څه فکر کوي چې موجوده نامنی عوامل په څه کې دي
زه په پایله کې دا وایم چې همدا خبره سمه ده چې دا جګړې چې په شمال کې روانې دي دا سسمندې شوې جګړې دي چې دلته روانې دي دا یو سمه ادعا ده خو ورځ په ورځ دلته په شمالي ولایتونو کې امنیت خرابیږي لکه څنګه چې مونږ شاهد یو په کندوز کې همدال په تخار کې په دې اخر کې هلته جګړه پیل شوې د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ همداسې حال په بدخشان کې خو ناامني خو ډېر وخت کېږي چې نام دي ځینې ولسوالیان دلته په دې سمت کې سرپل او فاریاب ډېر نام نه ده تر جوزجان او بلخ پورې مونږ هره ورځ د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شاهد یو چې هلته په سرپل او فاریاب کې جریان لري خو هلته
پوښتنې ته ځواب ووایي چې په سرپل کې په کومو کومو سیمو کې ناامني زیاته ده
په سرپل کې په ځینې ولسوالیان لکه کوهستانات او قیصار همداسې ځینې نور ولسوالیان دي چې هلته ډېره ناامني ده او د هغوی ولسوالۍ د سقوط خطر هم شته ده چې د سرپل ولایتي شورا نمایندګان د خپله نگرانی ابراز کړه چې ځینې ولسوالیان د دې ولایت ممکن سقوط شي او د طالبانو په تصرف کې راځي
او د امنیت ځواکونو کار کرد فعالیت څرنګه
خو مونږ همیشه یو بحث داده چې د امنیتي ځواکونو کار کرد او عمل سنجش کیږي خو دا به ارتباط لري د امکانات او هغه امکانات چې زمونږ ځواکونه لري خو مونږ نشو ویلای چې زمونږ امنیتي ځواکان خامل نه دي کړی تر اوسه د مخالفینو په مقابل کې خو
او بعضې وخت اندېښنې موجودې دي چې حتی خلک ځورول کیږي یا آزار اذیت ویني د محلي پولیس له لورې، تاسو دا مسله تاییدوئ؟
خو ځینې وختان دا خبره سمه ده، شته ده، خو هغه زمونږ اساسي مشکل زمونږ په پولیس کې همدا یوه خبره ده چې د سواد نه لري زمونږ، خو محلي پولیسونه خو بالکل سواد نه لري او دا هغوی په سیمه کې دي، هلته هر عمل امکان شته ده چې ترسره شي او ځینې وقتا داسې عملونه تاثیره کیږي له محلي پولیس.
له ښاغلي سوال څخه مننه. عرب شو احمدشاه فقیري ده، د همدې سرپل ولایت اوسیدونکی دی او په دې ولایت کې به د موجوده نامنوې په اړه موږ ته معلومات راکړي.
امنیت په غونډه کې په سرپل ولایت کې چندان ښه نه ده. امنیت د مرکز د سرپل فعلا امن کې امنیت دلته شتون لري.
د ښار نه بیرون مثلا یو کیلومتر د ښار نه آخواته دولت چندان حاکمیت نه لري. پر دې چې جالب ده چې یو دوه قوم په خپل کت کې سره درگیر وسی په یو شو جنجال وي، یو طالب شي د طالب بیرغ پورته کې او بل یې دولت خواته دولت ته زنګ وایي چې راشه دمو مشکل حل کړه. د یو چې دلته طالب دی ده مشکلات په سیمه کې چې نامنی وجود ته راځي.
او په ډیره کومه کومه سیمې دي نام له سرپل
سرپل خپل مرکز نه هر خواته که وښایي د څلور طرفه یو کیلومتر خواته صحیح ده. په ورسوالۍ کې ورسوالۍ شته، تګ او راتګ کیږي، خو داسې تګ راتګ کیږي چې لاس لنجر او شل لنجر قطار لیم د مطمئن نه ای زی ورسوالۍ ته بیا ته د ورسوالۍ نه مرکز ته راځي. شاوخوا سیمو کې کلیو کې د حاکمیت نه لري دولت.
دوستان، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ چې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې هر یو بریالی جلالزی، کاظم سهیل او همدارنګه احمدشاه فقیري زموږ مېلمانه دي چې له مختلف ولایتونو څخه دوی راغلي دي او دلته موږ هم د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې د شمال سون امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او اندېښنې موجودې وي چې د بلخ ولایت والي لرو پرتو ولسوالیو ته وتلی او هلته یې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي. تر ډېره خلکو اندېښنه ښودله چې د بلخ د والي وتل ولسوالیو ته خپله سبب شوي تو څو ورځ تر بلې ناامني په دې سیمو کې زیاته شي او همدارنګه له مالي پولیسو څخه هم په دې درې ولسوالیو کې چې د مخه هم ګډونوالو پرې یادونه درلوده دلته شکایت لري چې د ورځې لخوا پولیس یا خود د شپې لخوا دوی د مخالفینو په جامه کې خلک ځوروي. دا چې څومره حقیقت لري بیا به هم ښاغلی جلاسي صاحب ته وار ورکړو او چې دی په دې اړه څه معلومات لري او تر څه حده دا مسائل تاییدوي په سیمه کې.
محلي پولیسو په اړه دا اندېښنه په قندوز ولایت کې ډېره ده. خلک دا شکایتونه بیخي ډېر اورېدل کېږي په قندوز ولایت کې. دا د محسوس ده، یعنی دا تر مطبوعاتو راوتې ده. خلک تر ډېر زیات په عذاب شوي دي او لارینونه یې کړي دي، دولت ته شکایت کړی دی. خو په بلخ ولایت کې تر اوسه داسې څه نه دي تر سترګو شوي که خلکو هم ترې شکایت لري خو تر مطبوعاتو نه دي را رسولي چې عام خلک یو د مزار ښار یو اوسیدونکی پرې خبر شي چې په چاربولک کې یا چمتال پې ولرې سیمه کې یو محلي پولیس یو اوسیدونکی محلي پولیس ځورولی. یعنی د اقل تر مطبوعاتو نه دي رسېدی چې موږ پرې خبر سو. خو په قندوز کې دا شی شوی دی. مشکل دا دی چې دغه کسان چې دي هغه پخوانی یو شمیرې پخوانی جنگ سالاران ورته وایي یا د قومندانان ورته وایي، دغه کسان دي چې دوی ته بیرته دولت وسله ورکړې ده. اوس هم هماغه پخوانی عادتونه لا پاتې دي چې اوس هم خلک ځوروي او له خلکو نه
ډوډۍ په زور واخلي. چې نامنی زور اخیستی په مزار کې هم بلر رو پرتو سیمو کې نه په ښار کې ویل چې د بلخ والي وتلی او عملیات یې ترسره کړه او دا خپله د دې سبب شو تر څو نامنی زیاته شو
را مجموع کې له پولیسو یو شکایت شته چې چلند یې ښه نه دی. بیا له محلي پولیسو یو څه ډېر ده په ځینو سیمو کې. بل کراش اوس هغه ته زه دا خبره نه شم تاییدولی چې د ولی بلخ والي راوتو وروسته د نامنی ډېره شوي نامنی و په بلخ کې یو سناڅو یو څوک کسان بول بلخ والی پسې ووت امنیتی ځواکونه یو ورته د لنزدې نه وڅارل او پسې سیمې پاک کړې مخالفونو نه پاک کړې او دا چې بیرته را ډیر شوی دی نه پوهیږم زه نشم تاییده ولای خو یو دلیل چورتولی شم کیدای شي دا یې چې هغوی بیرته د غچ اخیستو دپاره یا د خپل توان د ښودو دپاره لا ډیر لاس په کار شوي او لا ډیر هغه کړي که نامنی زیاته شوي نو دغه به دلیل چې هغوی به ډیر شوي نه پوهیږم داسې مستقیم څه درته نشم تاییده ولای
الله تاسو خمننه رابر شو سوال صاحب ته سوال صاحب قندوز بدخشان سرپل د ولایتونو کې د نامنې اصلي عوامل څه دي ولې نامنې ورځ تر بلې مخ په ډیرې دود او دولت هم توانه یو د مقابله ورسره نه لري
لکه چې ما مخکم ویل چې د جګړې دي چې روان دي په شمال کې په شمال ختیځ کې دا یو سازمندې شوې جګړې دي چې له جنوب څخه دلته انتقال شوې دي خو جګړې دي که په جنوب کې که په شمال کې خو مخالفان کوشش کوي چې ځینې مناطق د افغانستان ځینې ولسوالیان تصرف کی خو مونږه زمونږه امنیتی ځواکونه خپل کوخ کوي خپل عمل کوي خو هغه نشي کولای مکمل دفاع نشي کولای شي لکه چې زه فکر کوم چې په بلې سطح کې یو بې غوري شته او یو تعهد نشته چې مخالفان سرکوب کی
ویل کی ډیره په قندوز بدخشان کې د مخدره توکو قاچاق سبب شوی ترڅو نامنی زیاته شي او محلي قماندانان زورواکي چې قاچاق ترسره کړي د لپاره انعامي رامنځته کړي
بدون د شک دا خو یو معلومه خبره ده چې مخالفان لدی څخه د قاچاق د مواد مخدر له قاچاق څخه تمویل کیږي د هغه یو لوی تمویل کننده منبع ده د مواد مخدر قاچاق ده خو مونږ شاید دیو چې په شمال کې باوجود د دې چې دلته نکرل کېږي مخدره مواد مخدره یا مخدره توکي خو قاچاق ډیر دی دلته لکه مونږ چې شاید یو په هغه سیمه کې د بدخشان او تخار و قندوز او بغلان په دې ولایتو کې د مواد مخدر قاچاق ډیر زیات ده نسبت له نورو ولایتونو څخه او د سبب شوی دی چې مخالفین هم لاس لري په دې کې او هغوی تمویل کیږي له مواد مخدر له قاچاق څخه
حتی وایي چې امنیتي ځواکونه هم قاچاق ترسره کوي
مونږ مطلق نه شو ویلی ممکن د امنیتي ځواکونه او دولتي کسان لاس هم وي په قاچاق که اطمان بوی
لاته څخه مننه ماشه فقیر ته برا شو چې په سرپل ولایت کې موجوده نامنه یو څومره بیکاری او وزګاری زیاته کړې ده
دقیقا د بیکاری تاثیر خپل لري په نامنه باندې ځکه یو نفر بیکار شي معمولی شي د یو بل نفر سره یو برخورد کوي د خپل یو نامنی من سره وړي جنگ وکړي جنجال وکړي یو طالب خاطر ولاړ شي یو دولت خاطر ولاړ شي د خپل نامنی من سره وړي
نور څومره خلک بیکاره دي سړي کول ولایت کې په خوایې څه کارونه کوي
بیکاری بیروزګاری بیخي ډیر د سړي پل کې خصوصا چې دا د نفتو د چینایانو د دونه خلکو ډیر امید لرلو چې دا نفت کار به وزي زر دوه زره نفر په کار کېږي دلته خلک ډېره هیله لرله مثلا د ایران خلک راغله خپل کورو ته چې موږ به دلته کار پیدا کړو په دو سیمه کې کار شو مګم دام د دو نامنیو نه د نامنیو علت دی که کوم بل علت لري دا کار ودرېدو اوس کارونه نشته د یو کارو دا کارو په سرپل ولایت کې
او کاروندې سره هم د کښتونه
خېدي کښتونه هم د وچکالۍ نشي غنم یې ما یو للمي غنم خلک کوي یا بل شی کوي هغه هم چې باران نه وي هغه نه وي دا خپله بېکاري من سره وړي یا ځي ایران ته یا بلې سیمې ته یو بلې خوا ته ځي بیا
دوستانو خپرونه دوام لري او بلخ ولایت ځانګړې شوې ده تېره ورځ هم د ملي اردو یو قومندان په بغلان ولایت کې د مخدره توکو د قاچاق په تور ونیول شو او راپورونه یې هم تر غوږو شول. څه فکر کوي چې د دې ترڅنګ ښاغلی جلازی چې مخالفین هم تمویلیږي د مخدره توکو د قاچاق له لورې څرنګه چې ښاغلی سبا ورته اشاره درلودله، او که تاسو وایئ چې آیا تر ډیره همدغه قاچاق یوازې د مخالفینو لور نه ترسره کیږي بلکې د امنیتي ارګانونو په همغږۍ او همکارۍ دا کار ترسره کیږي او یو ډول نه یو ډول تفاهم د دوی ترمنځ دی او دغه جګړې هم چې دي تمثیلي جګړې خلک ورته وایي؟
د نشه یي توکو کاروبار دومره وړوکی کاروبار نه دی چې تنه د مخالفین داخلي، دا ډیر غټ کاروبار دی، په دې کې ډیر خلک داخل دي. که راونی سوله لکروانګر نه راونی سو چې دی کری بیا تر هغه څوک کسانو پورې چې دا تر هغه رسوي، تر مصرف کوونکو رسوي، تر بهر نه رسوي، بهرنی هیوادونو ته رسوي، نو دا یوازې په مخالفین نه دي. مخالفین تر اروپا نشي رسوای، تر روسیې نشي رسوای، تر ایران او تر دې جې نشي رسوای. نو طبیعي ده چې یو بل څوک ستا دی سره چې دا قاچاق به وړي، دا چې څنګه له د افغانستان له بندرونو تیروي، دا چې څنګه د اروپا له بندرونو چې څومره کلک تدابیر امنیتي تدابیر لري تیروي، نو خامخا بل څوک ورسره سره سته. اوازې داسې دي چې ام امنیتي ځواکونه ورسره دخیل دي، ام وکیلان ورسره دخیل دي، ام دولتي لوړپوړي چارواکیان تر وزیران ورسره دخیل دي، حتی د بهرني ځواکونو دخالت هم ورسره خلک وایي په دې اړه وایي. نو خامخا ما خو ویل چې دومره وړوکی کاروبار نه دی چې یوازې تر مخالفینو راه محدود
او دا مثلا څومره د نامنیو د زیاتوالي عمل کوي د لپاره شمال
ژوند ډېر زیات کموږ هلمند ته پام وکړو. هلمند څخه نام نه دی چې همدغه مخدره موادو کاروبار پکې دی، همداسې ویل کیږي چې هلمند یوازې د همدغه نشه یي توکو دپاره نام نه دی. په افغانستان کې تر ټولو ډېر نشه یي توکي په هلمند کې دي او تر ټولو نام نه سیمه هلمند دی، نو ځکه همداسې ویل شو چې دغه نام د نشه یي توکي دي چې سیمه نام نه کړی دي. نشه یي توکي دي چې دغه مشکلات اوس امنیتي ګواښونه په ځینو سیمو کې شته دي او مستقیم سره اړیکې لري.
او په شمازون کې هم تاسو ورته یادونه درلوده چې د مخدره توکو کارکیل سبا شوی چې نام نیسه تکړي را به شو. بلخ ولایت د امنیت د راتلونکي لپاره او آینده لپاره څومره خوشبینه یې او نظر دې څه دی؟
ډیره مشکله خبره ده چې یو کس د خپل نظر د بلخ ولایت امنیت لپاره وي او دا وایي چې پاینده کې په دې ولایت کې امنیت څنګه وي. خو لکه څنګه چې مونږ ګورو د شمالي ولایتونو امنیت ډیر خراب شوی دی. یوې خوا د سرپل او فاریاب او جوزجان ولایت چې په یوه خوا د بلخ وخت لدی موقعیت لري، مونږ شاهد یو چې پرونی ورځ د جوزجان ولایت هم د قرقین ولسوالۍ جګړې وي، له سهار تر ماښام پورې د ځواکونو امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ او جګړې دلته هم شروع شوې دي. او له دې خوا په کندوز او بغلان کې جګړې ډېرې شوې دي. په دې ورځ کې امکان دی ده چې د امنیت تر بلخ تم ورسي.
تاسو سره ویره او حراس موجود دی؟
او مونږ حراس لرو له دې نه چې په بلخ کې امنیتي وضع خراب شي پاینده کې.
ډیره زیاته مننه جلسه سب کې تاسو په ټوله کې د شمال تر راتلونکي په اړه خپل خوشبيني بیان کړئ او هم نظر راته وایي چې څومره خوشبينه یو که خوشبينه نه یې ولې؟
په ټوله کې ورته خوشبينه يم، ځکه چې دولت ارادي ته اوس وګورو د څو کلونو په پرتله اوس دفاعي اغنه دي چې یو څوک چیرته په یو پوسته طالب عمله وکړي بیا دې دفاع وکړي. دا د سیمې پاکوي او ډیر ځواکونه ورته رالیږي. کدی قندوز تیره جګړه په فام کې وي ورته لټول هیواد اته ځانګړي ځواکونه ورته راورسېدل. لدی ورته ځواکونه ورته ټول فوکس راغ ولسمشر خپل له نږدې نه څاره. نو که ټول په ټول کې دغه اراده ته وګورو، د حکومت دغه اراده ته وګورو، دغه وروستي عملیات ته وګورو په شمال کې سوي دي، نو وضعیت به په ښه کېدو وي. دا هغه نه دی زه دا نه رادوم چې په نږدې وخت کې دې ښه شي، خو په اوږده مهاله ته که وګورو نو بل په شمال به نام نه کیږي نه، بلکې امنیت به ښه وي. خو امنیت به وي، یو څه خراب به وي، نو هغه څه به خراب نه وي. خوشبیني ورته موجوده ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ځوان فکر خپرونه چې بلخ ولایت ځانګړې شوی. په خبرونه کې بریالی جلازی، قاسم سهیل او هم درنګ احمد شفقی را سره میلمانه و. تر بل خبرونه مو په لوی چینل سپارم ښه نه وړي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه